درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات می قبول کی قدرمن او کوله لیست کون کو زبرش نغان خار تاسو ته شرغ واس بم ده نه هم ټوکی جغرافیا مضمون لمړي لوسته لمن دیم چې تاسو ټول قدرمن او کوله لیست کون کی براترو و جوړ صحت مند هو سیږي او د صحت چم به بم پتن می درنه او کوله لیست کون کو په دې ټوکی کې مروتا سو د اورفا د لوی چې په حق معلومات ول وستله او د هغه په حق لمو بشپړ معلومات لسته راو نن ورځ د چیز مروتا سو د نه هم ټوکی جغرافیا مضمون لمړي لوسته مروتا سو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوستې پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال کړه لیست زده کوونکو، په تېر ټولګي کې مو تاسو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلورو خواوو په حق له معلومات لسته راوړل، او هم چې نن د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیا، سیاسي جغرافیا، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې تر څنګ نژاد او توکم او مذهب او دین په حق له معلومات ولوسته. نن ورځ مو تاسو سو د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوو په حق له معلومات ولرو. خوشحال کړه لیست زده کوونکو، افریقا لوی وچې د اروپا د لوی وچې په جنوب او د اسیا د لوی وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د شپږ جیش درجو او سویلي عرض البلدونو د څلور جیش درجو ترمنځ موقعیت لري، کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي. د شمیرل تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې آسیا یو لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپو وزمه یا هم یو کوچنی لوی وچه ده، خو منګر او افریقا لوی وچه چې ده په د اروپا ورته لباندې لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د امریکا د لوی وچې او د اسیا د لوی وچې څخه وروسته دریمه لوی وچه چې ده هغه پخپله ده افریقا لوی وچه ده. خوشحال کړه لیست زده کوونکو، دا چې که چیرې موږ تاسو د اټکل له مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالی په نظر کې ونیسو، نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 1.5 میلیارد سل لکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی، او د دې له جملې څخه تقریبا په درې کې یو برخه چې د 1.8 میلیون کیلومتر مربع وچه او پاتې 3.8 میلیون کیلومتر مربع چې ده اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو قدرمنو زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د 10 میلیون کیلومتر مربع په پراخوالی سره د آسیا او افریقا د لوی وچې څخه وروسته دریمه لوی وچه ګڼل کیږي، کوم چې دریمه کټګوري کې شتون لري. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، په افریقا لوی وچه کې په 2018 کال کې د وګړو شمیر وسو د دغه د شمیر رنې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمیر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی، چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچه یو لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې ګڼ شمیر اوسیدونکي پکې کې استوګنه کوي. خوشحال کړه لیست زده کوونکو، د افریقا لوی وچه د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتی ده. یعنی که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده، او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو، په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده، او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب، ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده، او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنی چارچاپیر دا چې د خپل اوبري خو د دوه دوه ناګانو په واسطه سره د آسیا لوی وچې څخه او هم چینان د اروپا د لوی وچې څخه جدا شوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه شوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د طبیعي جغرافیې په حق لولو. خو جوز د کونکو د چې افریقالو یو چې د جغرافي جوړش لمخې څخه د ساب غوړ لرونکې ده، نو په همدې دلیل سره په دې لوی وچې کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کېږي، ځکه دغه لویه وچه چې ده ساب غاړې پکښې موجودې دي، زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې کې موجود نه دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کېږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلي دي چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده، خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکښې لیدل کېږي، د دوی اعتداد چې دي پکښې کې کم دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي، د اطلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 4000 مترو څخه ډېر لوړوالی لري، لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپنین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کېږي چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې درنو کوونکو، دا لړۍ د توناس له هیواد څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده، کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دي درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد سوی دي، او د کین غرونه چې دي د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو زده کوونکو د 1500 مترو څخه ډېر لوړوالی لري، او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجودې دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي، همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په نامه سره یادیږي، چې دغه لوړې چې درنو زده کوونکو په خپله د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو جملو څخه شمېرل کېږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقا لویې وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي، د لویې صحرا په نوم د نړۍ د لویو شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي، یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګې پکښې موجودې دي، شګلینې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز ساحل کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بېرته دي درنو زده کوونکو سمندرۍ ته نږدې دي، نو دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې یې تشکیل کړي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي، همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل هیز ځمکې منځته راوړې دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګي ته لار لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیزې ساحلي ځمکې هم وجود لري، خو زیاته برخه چې ده د افریقا د لویې وچې شګلونو سیمو نیولې ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لویه وچه یو له مهمو لویې وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، د افریقا لویې وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه واوسېږو، نو افریقا لویه وچه د استوا کرښه، دغه افریقا لویه وچه څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لویې وچې د منځنۍ برخې څخه تېره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی، یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لویه وچه کې ډېر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي، خو دغه سیندونه کې یوه کمزوري شي درنو زده کوونکو، هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنی ژوروالی یې زیات نه دي، نو له همدې عمله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې کې چلول کېږي، یعنی کشتي چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلړې زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې حوزي چې دی پر څلور مهمو حوزو باندې ویشل شوی دی، چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دی. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دی، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلي حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم سهارا یا هم په لویه سهارا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د افریقا په لویه وچه کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی، چې مصر یې د نړۍ د ډېرو لرغونو هېوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دشتو په واسطه سره محدوده شوې ده، او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده، چې د نیل سیند د 6,615 کیلومتره اوږدواله لري او د ویکتوریا او البرات جهیلونو څخه منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهرې او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصل خیزي ځمکې لري. درنو قدر من زده کوونکو، د نیل سیند د پاتې برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لوی دلتا بي جوړې کړې دي، چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده، تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچه چې ده یا هم د اورش کچه چې ده په کومه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي، خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري، تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي، چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسمان باندې یو له ښه بېلګو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د اسمان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی، چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي او دی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري او هم چنان د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلی دی. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هېوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دی او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي، چې دغه سیند د سودان د هېواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی دی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو، د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي له غرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کېږي، او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بړاس شکل باندې بدلیږي، او دغه بړاس شکل چې اوړي نو دا بیا دوی خپلې اوبه کمیږي، نو ځکه د ابیا او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کېږي. نو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله ولوستل، اوس هم په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړۍ پوښتنه: د افریقا لویې وچې اړوند لنډ معلومات ولیکئ. دویم: د نیل سیند چیرته موقعیت لري؟ نور نه درنه او قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکه له احترامات مقبول کی قدر مونږ وکړلې چې کون کو زبرښنا غوښتم پارت څه ټول تشرح واسمه د لسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر مونږ وکړلې چې کون کې براترو او چورو صحت مند او سړي د صحت چمې بوم پتنې قدر مونږ وکړلې چې کون کو زمرستا سودن رزي لمړي لوست موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی له لمړي طبي او سیاسي نقشه اقتصادي او محصولاتي نقشه دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې قدر مونږ وګورئ لیست د کونکو د لوست په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه موږ تاسو مطلب څه دی او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی قدر مونږ د کونکو نقشه قچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو نقشه د زمکی د کورې د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه وایي کیږي چې د زمکی د کورې یا هم د کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر تاسو د ټولو قدر مونږ د کونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ زمکی ته یو منظمه کورنه سویلې زمکه چې د خپل بازار کې وتلې او ننوتلې برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نو سویلې چې زمکه یو منظم کوروي شکل دی نو دا سویلې سو چې د زمکه د کورې د دوړ او خونو وجدوالي سور لوړوالي لپاره وسخه په او پکې دوه اړخیزه یا هم بودی صفه باندې په وجدو او سور په یو ټاکلې مقیاس او په ځنګړو نشو سره موږ تاسو ته نه شي په واسطه سره ښکار کیږي نو دې ته موږ تاسو ویلې سو چې دې ته نقشه یعنی نقشکی د نقشې په نقشې کې موږ تاسو کولی شو د زمکه د کورې اوجدوالي سور یا هم پلانوالي او لوړوالي لوړې سطحې ټیټې سطحې په پوکي ډول سره د ورخیز بودی سطحې د هغې اوجدوالي او پلانوالي د ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځنګړو نش سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کو له همدې عمل څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی هم په نقشې باندې پوهېدل په نقشې کې دغه کوم رسمونه چې سی وی دی د رسم بیلابیلې برخې د جغرافي په ان کې ډیر زیات مهم دي او ډیر زیات ارزښت ور دي کوم کسان چې په نقشه باندې پوهیږي هغه کولی شي د زمکه په بیلابیلو برخو په حق له معلومات لاسته راوړي ترنوس د کونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ور باندې وپوهیږو عبارت دی له لومړی د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې د هغه په خپله د چیش څخه پیل کیږي د یو نقشه چې د په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي ورسره د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایری دي چې کوم موږ تاسو د طول البلد او عرض البلد دواړه په نقشه کوي د دې ترڅنګ دریم چې د کانتور شي دي څلرم په خپل د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلوم اوسي دي یعنی نقشه موږ ته دغه ټول شان په نقشه کوي د دې تر څنګ ځانګړي نشي دي هغه ځانګړي نشي کوم چې په نقشه کې تری استفاده کیږي شپږم د رنگونو استعمال او پرداز دی اووم په نقشه کې د څلورو خواو شودنه ده یعنی شمال جنوب لویدیس ختیز دا ټول طرفونه باید چې شو سیږي په نقشه کې معلوم وو سیږي اتم په خپل د نقشې د انځرولو بیل بیل لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ تاسو باید نیو نقشه رسم کو اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د نقشې یو څو برخې مثلا د نقشې چوکاټ او هم چې نن د کانتور کشي د دوغو په حق نن ورځ موږ تاسو په لوست کول لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکار په اړه کې ول چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکار څنګه دی قدر مونږ زده کوونکو د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانې د جوړول لپاره د زمکی یو ټاکلې برخه چې په نقشې کې شوتل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشې کې یو ځانګړې برخه په نقشه کې نو د هغه د شوډول لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړې چوکاټ جوړ کو کله چې چوکاټ جوړ کو د نقشې په چوکاټ کې باید په یو پړه پلان کښنه چې کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلان کښو وسیږي ورسته باید د هغه په منځ کې نری کرښې رسم کړو ترڅو وکولای شو هغه سیمه یا هم هغه هیوا چې موږ تاسو په حق له معلومات غواړو هغه په معلومدار توګه سره په بریک کې ونیسو نو په دې برخه کې باید د موږ تاسو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو دا هنري مهارت باید موږ تاسو په پام کې ونیسو څومره چې موږ تاسو دغه نموړی چوکاټ ښکلې او روشانه رسم کوو ښکلې او روشانه یې نقاشي کوو هغه موږ نقشه موږ تاسو ته په ځړ پوری کیږو هغومره موږ تاسو کولای شو چې د یو سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلې کیمتونه چې دي درنو زده کوونکو د ارز البلدونو او تور البلدونو دایرو ته ویل کیږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري، او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته بیا دغه د جغرافي اوږدوالي، طول او سور، سوریا هم ارز البلد چې دي، یعنی چې دغه اوږدوالي ته موږ تاسو ته پخپله درنو زده کوونکو طول وایو او سور ته پخپله عرض ویل کیږي، چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کیږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسیږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ تاسو ته ښیي، هر سیمې کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي هغه موږ تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پیژندلی شو، چې دغه ورته سیمې موږ تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ تاسو ته څه څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهمه برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي، چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او هم چینیان موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کیږي، چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره، یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم، تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به یو چیش نوشته کې مثلا یو قصر نوشته کوي، کله چې تاسو قصر نوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کې په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کې دغه به مساوي د مقیاس سره سي، یعنی صورت کې باید نقشې فاصله ووسیږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله ووسیږي، وروسته دا مساوي کیږي په مقیاس سره. یو مثال، ساده مثال درته درکوم، یو موږ تاسو په صورت کې نوشته کوو، 5000 موږ تاسو په مخرج کې نوشته کوو، نو دا به زموږ تاسو مساوي سي 1.5000، نو داسې موږ تاسو هم د مقیاس معلومولی شو. د دې تر څنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو، په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ تاسو به د طبیعي نقشې په هکله معلومات لاسته راوړو. تر دا مهاله پر موږ تاسو نقشه وپېژندل چې نقشه څه ته ویل کیږي، په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کیږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کیږي او مقیاس څه ته ویل کیږي، نو د دې په هکله موږ تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کیږي. پرو قدر من زده کوونکو، طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي، یعنی هغه سیمې، هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوي اوسیږي، د هغه نقشه موږ تاسو څنګه پیدا کولی شو، هغه څنګه کولی شو چې د نقشې د لارې څخه موږ تاسو معلوم کړو. طبیعي نقشو کې ته موږ تاسو توپوګرافي یا هم فزیکي نقشې هم ویلی شو، چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول سر ښودل کیږي، یعنی دغه د ځمکې څه ډول جوړښت چې الله تعالی ورته ورکړی دی، دغه جوړښت موږ تاسو ته په معلومدار توګه سره معلومیږي. دغه ځمکې ژوري، لوړوالي، د کرښو په واسطه سره موږ تاسو پرزات او پرزات کوو، یا هم انځورو او هغه موږ تاسو ته پنه شکو. هر کانتور کښه د مغې ټاکلي صحیح لوړوالي موږ تاسو ته ښکار کوي، یعنی د کانتور هر کښه چې هغه موږ تاسو ته د هغه سیم کې چې څومره لوړی سطح وي هغه ټول موږ تاسو ته پنه شکوي. د غرونو لوړی سکه موږ تاسو ته پنه شکي، په سرګند ډول سره هغه اعداد موږ تاسو پکې پنه شکوي، سو ولاړی وبخ جنہ سمندرونه، لوی سمندرونه، سمندرګي، ابي کانتور کښې چې به دي موږ تاسو ته همیشه کل چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، په نقشې کې ابي کښې تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کښې چې به دي موږ تاسو ته د دوغو کښو په واسطه سره د هغو ژوروالي څرګندوي، یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ تاسو ته ټوله چشره کوي د دغه ابي کښو په واسطه سره په نښه کیږي. د سیندونو او غرونو د هغو د نومونو سره درې لوړې برخې، د وادیګانې، اغاشه او کالتونونه، تونلونه، شګلینې سیمې، د دې دښتې په ځانګړو نښو سره ښودل کیږي، خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کیږي، چې د سمندرونو، سمندرګیو او خلیجونو ژوروالي بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کیږي، چې دغه د پرکشه کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چنان په طبیعي نقشو کې درنو زده کوونکو، موږ همیشه کولای شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بیلابیل برخې وپېژنو، لکه د خاورې نقشه، د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي، د کنګل سیمو سیمو نقشې دي، اقلیمي نقشې دي، د ونو وو د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې داسې نورې نقشې مو تاسو پکې پیژندلی شو. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه لولو چې په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پیژندلی شو. طبیعي نقشه خو موږ تاسو پیژندل چې په هغه کې موږ تاسو لوړې سیمې، غرنۍ سیمې، همچنان سمندرونه، سمندرګي پکې پیژندل شو. خو په سیاسي نقشه کې به همیشه یو خبره ډیر په ذهن کې پیاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هیوادونو سیاسي ویش، د هغو له سرحدونو یعنی د پلونو پولې، کوم سرحدونه چې دي دوه هیوادونو ترمنځ دي، د پلازمینو ترمنځ د یو ځای موږ او تاسو تشکر کوي، د هغوی کوچنیوالی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې د موږ او تاسو د دې په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه نقشې موږ او تاسو ته ډېر د اهمیت وړ دي. او دغه نقشو کې موږ او تاسو د هیوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ او تاسو ته راپیژني، لکه موږ او تاسو د دوه نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت، مطلقه شاهي، مشروطه شاهي، فدرال جمهوریت، د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ او تاسو پیژندلی شو چې دغه هیوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري. د دوغو هیوادونو د دوغو نقشه په واسطه سره موږ تاسو کولی شو اداري ویش وپیژنو، ښاروالي او ښارونه وپیژنو، سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپیژنو. همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی، نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کیږي او د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړلی شو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې اقتصادي نقشه ول تر دې دم پرې موږ تاسو سیاسي نقشه ولوستل. اوس اقتصادي نقشه د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ تاسو هغو نقشو ته ویلی شو چې د نړۍ یا هم د یو هیواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هیواد نفوس ورباندې ولاړ وي، د هغه هیواد اقتصادي ارزښت ورباندې ولاړ وي، د هغه یو برخه موږ تاسو ته شوي. دغه موضوعات طبیعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه فلزات، قیمتي ډبرې، د نفت او ګازو کانونه او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار، صنعتي فابریکې، سوداګریز واردات او صادرات او داسې نور موږ تاسو ته په ګوته کې. همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایي انرژي ترلاسه کول، د څارویو روزنه، لاسي ماشینونه او داسې نور هم موږ تاسو ته راپیژني. همچنان د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده، محصولاتي جغرافیه یې هم په محصولاتي نقشو کې بیا موږ تاسو سره پیژندلی شو. په دغو نقشو کې بیا موږ تاسو د تګ راتګ ټولې لارې موږ تاسو ته په نښه کیږي، پاخه سړکونه، په وچه باندې د اوسپنې پتلۍ، د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې، دا ټول موږ تاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پیژندلی شو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې موږ تاسو ته په نښه کی. د دې ترڅنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کیږي. په دغو ټولو نقشو کې ځانګړي نښې، مقیاس، جغرافیې، ټاکلي قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ تاسو ته په پام کې نیول کیږي چې دغه کرښې موږ تاسو ته ډېر ارزښت ورني. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې، د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل. وسندلو راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي تاسو ټول ترنه زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړي، دویمه پوښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بل سره څه توپیر لري، درېم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولې په نښه کیږي، څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې سمو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا په ماشه وخت ولرئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو